افغانستان کې د سحر لس بجې سوې. السلام علیکم. د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې، خو ځینې راپورونه هم خبره واوري چې د امریکا د ولسمشر مرستیال د افغانستان له ولسمشر سره د سولې پر پروسه خبرې وکړې. پیل خبرونو کېږي. افغانستان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پاکستان ته د طالب مرکچانو د پلان سوي سفر په اړه شکایت کړی. راپورونه وایي چې د سعودي عربستان ولی عهد په پاکستان کې له طالب مشرانو سره ګوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت د ړنګېدو په حال کې دی. افغانستان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پاکستان ته د طالب مرکچانو د پلان سوي سفر په اړه شکایت کړی دی. کابل ویلي چې د دې افراطي ډلې غړي چې اسلام آباد ته روان دي، نمونه د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي او تر دغسې غونډو مخکې باید له کابل سره مشوره سوې وای. د طالبانو مرکچانو تېره پنجشنبه اعلان وکړ چې دوی به سبا دوشنبه د افغانستان د سولې د مذاکرو په لړ کې په پاکستان کې د امریکا له استادو سره وګوري. طالبانو ویلي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه به صدر اعظم عمران خان سره هم مفصل بحثونه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت په هغه لیک کې چې ازادي رادیو ته یې هم یوه کاپي په لاس ورغلی، امنیت شورا ته لیکلي طالبان او پاکستان د افغانستان د ملي حاکمیت څخه سرغړونه کوي. په لیک کې ویل شوي چې د عمران خان لخوا د طالبانو هیئت ته بلنه چې د بحثونو لپاره پاکستان ته سفر وکړي د هغې وسلولې ډلې مشروعیت زیاتوي چې د افغانستان امن او ثبات ته جدي خطر ګڼل کېږي. د سعودي عربستان ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان د وسلولو طالبانو له هیئت سره ګوري. دا خبر د پاکستان د حکومت د دوو معتبرو سرچینو په حواله خپور شوی دی. شهزاده محمد بن سلمان نن پاکستان ته ځي. پاکستاني چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو هیئت به د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له شهزاده محمد بن سلمان سره وګوري. پاکستاني چارواکو د هویت د پټ ساتنې په شرط خبري اژانسونو ته ویلي چې دا مسله یو راز ګڼل کېږي. خود طالبانو ویان رویټرز ته ویلي چې له شهزاده محمد بن سلمان سره د هغوی د هیئت کتنه نه ده پلان شوې. د راپورونو پر اساس د دوشنبه په ورځ د طالبانو استازي په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم ګوري. خود زلمی خلیلزاد لخوا په دې اړه کوم بیان نه دی خپور شوی. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس په افغانستان کې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو پریکړه ستایلی ده. مایک پینس پرون د جرمني په میونخ ښار کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي. د ارګ په حواله مایک پینس ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د روانو انتخاباتو ملاتړ کوي او د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره په کمیسیونونو کې وروستي تغییرات یې ستایلی دي. ولسمشر غنی له طالبانو سره د سولې پر روانو هڅو د مشورې لپاره د جرګې د جوړولو سپارښتنه کړې ده. د ښاغلي غنی په وینا مشورتي جرګه به د روانې میاشتې په وروستیو کې جوړه سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د بریتانیا د دفاع وزیر ته د جګړې د وزیر خطاب وکړ. تر دې یو ورځ مخکې د بریتانیا د دفاع وزیر ګیوین ویلیامسن ویلي و چې روسیه د غرب د پارولو هڅې کوي. ویلیامسن د جمعې په ورځ د جرمني په مونشن یا میونخ ښار کې نړیوالې امنیتي غونډې ته وویل روسیه هڅه کړې چې غرب د وسلو په داسې نوې مسابقه کې ښکیل سي چې خپله هیڅ علاقه نه ورسره لري او نه یې غواړي. هغه دغه راز پر روسیې تور پورې کړی چې په وچه او سمندر کې غیر قانوني فعالیت کوي او پر مسکو یې غږ وکړ چې له لویدیځ سره د خبرو له لارې خپل روابط ښه کړي. د هغه په ځواب کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون د میونخ په کانفرنس کې وویل چې د ویلیامسن په څیر د جګړې وزیر له ناټو پرته بل هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په خپلو سرحدونو کې فعالیت وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت د ړنګېدو په حال کې دی. ډونالډ ټرمپ له اروپایي متحدانو غوښتنه وکړه په سوریه کې څه باندې 800 افراطي وسلول چې نیول سوي تسلیم سي. ولسمشر ټرمپ پرون په یو ټویټ کې وویل امریکا له بریتانیا، فرانسې، جرمني او نورو اروپایي متحدانو غوښتنه کوي چې په سوریه کې د داعش ډلې څه باندې 800 جنګیالي چې موږ نیولي بیرته تسلیم سي او محاکمه یې کړي. ډونالډ ټرمپ لیکلي چې د داعش خلافت د زوال زوال په حال کې دی. خو نوموړي لیکلي چې اوس د نورو وخت دی چې تر خپله وسه اقدامات وکړي. ښاغلي ټرمپ ټینګار کړی چې موږ د خلافت په وړاندې تر بشپړې بریا وروسته له سوریې څخه وځو. راپورونه وایي چې د اروپا او نورو هیوادونو په سلګونو وګړي منځني ختیځ ته تللي چې د افراطي ډلو په پلوي په جګړو کې برخه واخلي. او وروستۍ خبر دا چې هیدر ناورد چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه انتخاب شوې وه، وایي چې د دې څوکۍ د منلو په اړه له غور کولو تیره شوې ده. میرمن ناورد پرون په یوه اعلامیه کې وویل، د خپلې کورنۍ او ځان په ګټه دا ګڼم چې د دې مقام له منلو شاته سم. ګڼو انتقاد کوونکو د 49 کلنې ناورد د کاندیداتوري په اړه پوښتنې مطرح کړې وې. دوی ادعا درلوده چې میرمن ناورد د بهرنۍ ډیپلوماسۍ او پالیسۍ جوړولو په برخه کې تجربه نه لري او د دې مهمې څوکۍ لپاره پر شرایطو برابره نه ده. هیدر ناورد چې پخوا د ABC او فاکس نیوز ټلویزیونونو ویانده او خبریاله وه، په 2018 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویانده سوه. په پام کې وه چې ناورد د نیکې هیلې پر ځای په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه خپله دنده پیل کړي. خو میرمن ناورد تیر اکتوبر میاشت کې اعلان کړی و چې د 2013 میلادي کال په پای کې به دا دنده پرېږدي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال او د افغانستان ولسمشر پرون په جرمني کې سره کتلي او پر امنیت، روانو انتخاباتو او د سولې لپاره پر روانو بحثونو یې خبرې کړې دي. بلخوا ځینو معتبرو سرچینو نړیوالو خبري اژانسونو ته ویلي چې د طالبانو یو هیئت د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د سعودي عربستان د ولی عهد او د امریکا له یوه هیئت سره ګوري. نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس ویلي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت د ګډون په تمه دی. پینس پرون د جرمني په میونیخ ښار کې د نړیوال امنیتي کنفرانس په څنډه کې د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره غږېدلی دی. هغه ویلي امریکا او زموږ ملګري هیوادونه ستاسو له وسلوالو ځواکونو سره کار کوي. د طالبانو، القاعده او د اسلامي دولت د خراسان له ډلې سره جنګېدلې دي. موږ دې هڅولي یو چې طالبان خبرو ته حاضر شوي دي. موږ د دې خبرو د پرمختګ او په دې کې ستاسو او ستاسو حکومت ته مشارکت په تمه یو، لکه څرنګه چې زه او ته غږېدلی یو او له ولسمشر ټرمپ سره ستاسو خبرې شوي. هیله لرو چې په نهایت کې داسې جوړجاړی وسي چې افغانانو ته روښانه راتلونکی جوړ کړي. مایک پینس ویلی امریکا تعهد لري چې افغانستان به بیا د تروریستانو په خوندي ځاله نه بدلیږي. دا د خبر پاڼې په حواله، مایک پینس په افغانستان کې د روانو انتخاباتو ملاتړ هم کړی دی. تیرونی د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د سولې په بهیر کې د افغانستان د حکومت د ګډون کلک ملاتړ کوي. ستولتنبرګ ویل په افغانستان کې اوږدمهالي سوله د افغانستان د حکومت له شراکت پرته امکان نه لري. وسوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو وړاندیز نه دی منلی. د طالبانو لوري په وروستي خبر پاڼه کې ویل سوي چې د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا له یو پلاوي سره ګوري. رویټرز خبری آژانس د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر فواد چودري په حواله وویل چې طالبان په اسلام آباد کې د امریکا له پلاوي سره د دوی په بلنه خبري کوي. چودري د ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر به د اسلام آباد د خبرو جزئیات د افغانستان له ولسمشر سره شریک کړي. ټاکل شوی چې نن د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان هم اسلام آباد ته ولاړ سي. د پاکستان د حکومت معتبرو سرچینو رویټرز ته ویلي چې محمد بن سلمان هم د طالبانو له پلاوي سره په اسلام آباد کې ګوري. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه بیلابیل نظرونه خپریږي. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن تیرونی د ناټو د دفاع وزیرانو ته ډاډ ورکړ چې دوی به د خپلو متحدانو له خبرتیا پرته په یو رخیص ډول له افغانستان عسکرونه باسي. خو په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل د جمعې په ورځ خبري اعلان ته وویل چې شاید تر 1400 پورې امریکایي عسکر له افغانستانه وایستل شي. ووټل وویل چې دا په افغانستان کې د سولې په اړه له روان بحث سره تړاو نه لري. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي چې د امریکا متحده ایالات باید له افغانستانه په بیړه د خپلو پوځیانو د ایستلو خطرونو ته متوجه وي. انګیلا مرکل ویل په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د امریکا پر تعهد متکی دی.
اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې پر بېلابېلو موضوعاتو سولې له دغه هېواد نه د امریکایي پوځیانو د وتلو او انتخاباتو په اړه لیکلي دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په خپل مطلب کې لیکلي، افغان حکومت پاکستان ته د طالبانو د مذاکراتي ټیم د استازو پر اعلان شوي سفر ملګرو ملتونو ته رسمن شکایت کړی دی. په مطلب کې راغلي بی بی سي د هغه رسمي لیک متن ترلاسه کړی چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ په دې اړه د امنیت شورا د بندیزونو ځانګړي کمیټې ته استولې ده. ورځپاڼه لیکي په دغه لیک کې ویل شوي چې پاکستان ته د طالب استازو د اعلان شوي احتمالي سفر په اړه له افغان حکومت سره هیڅ ډول سلا مشوره نه ده شوي او د طالبانو سره د پاکستاني چارواکو لیدنه به د دې ډلې د رسمیت پیژندنې په معنا وي. لیکوال لیکي په لیک کې دا هم راغلي چې طالبان د افغانستان سوله او ثبات ګواښي او پاکستان ته د تلونکي طالب پلاوي نه غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په ځانګړي نوملړ کې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه لیکلي دي. هیواد لیکي د امریکا د دفاع سرپرست وزیر ویلي چې له افغانستان نه د ځواکونو هر ډول احتمالي وتل به متحدینو سره په همغږۍ ترسره شي. په مطلب کې د نوموړي په حواله راغلي چې امریکا به یوازې او په خپل سر دا کار ونه کړي. ورځپاڼې په خپل دغه مطلب کې دا هم لیکلي چې پیتریک شانهان ویلي، موږ په دې هم غږېدلی یو چې پر طالبانو د فشار په خاطر څنګه له افغان او دفاعي ځواکونو خپل ملاتړ پراخ کړو. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي، د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نږدې کیږو او دا د ټولو کاندیدانو لپاره د اهمیت وړ موضوع ده، ځکه دوی غواړي په خپلو قانوني هڅو سره په دغو انتخاباتو کې بری خپل کړي. په سر مقاله کې راغلي چې کاندیدان د خلکو د رایو خپلولو لپاره د انتخاباتي کمپاینونو حق لري چې وروسته به اعلان شي، خو د سر مقاله لیکونکي اندېښنه داره چې په افغانستان کې برحال ولسمشران له وخته مخکې غیر قانوني کمپاینونه کوي. ورځپاڼه لیکي چې په دې اړه د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان هم اندېښنه لري او ویلي چې د هېواد زعامت له دولتي امکاناتو نه په استفادې سره غواړي سیاسي ګټه اخیستنه ترسره او د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې خپلې بریا ته کار وکړي.
افغانستان بانک د اروپای ټولنې هغه اقدام چې افغانستان یې د پیسو د سپینولو په تړاو د نه مبارزې له کبله په تور لیست کې شامل کړی بیا اساسه ګڼي. د دغه بانک ویاند وایي چې د پیسو د سپینولو په اړه د حکومت له خوا ښه مبارزه روانه ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونه د اروپایي ټولنې دغه اقدام د سوداګرۍ او پانګونې لپاره د اندېښنې وړ مسله ګڼي. خان محمد سین او په دې اړه نور تفصیل.
روسته له هغه راپورونه چې د اروپایي ټولنې کمیسیون افغانستان د پیسو د سپینولو په برخه کې د نه مبارزې له عمله په تور لیست کې شامل کړي، افغانستان بانک دغه اقدام بې بنسټه ګڼي. د دغه بانک وایان ایمل عاشور د شنبې په ورځ آزادی رادیو ته وویل، افغان حکومت او په تیر افغانستان بانک د پیسو د سپینولو په برخه کې ښه مبارزه موثر کارونه کړي چې په دې وروستیو کې د پیسو د نړیوال صندوق لخوا ستایل شوي هم دي.
کم لیست چې اتحادیه اروپا خور کړی او په افغانستان په هغه کې هم درج کړی دی، په سوپر منزلو په برخه کې د افغانستان بانک د افغانستان ګډون البته په دغه ټول لیست کې په کلکه ردوي. دغه فیصله د افغانستان په اړه باندې یو بې بنسټه او ناسمه فیصله ده.
د وای د مالی اقداماتو نړیوالې ډلې افغانستان د پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل ضد مبارزه کې ستایلې او له خاکستري لیست نه په سپین لیست کې شامل کړي دي. د وای د مقرراتو جوړول، د فساد پر وړاندې کمیټو کې د قوانینو پلي کول، لبیلابیلو دولتي ادارو سره د موافقت نامو لاسلیک کول، د پرمختللو سیستمونو رامنځته کول او د قاچاق کوونکو پر ضد مبارزه هغه کارونه دي چې د پیسو د سپینولو پر وړاندې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې په دې وروستیو کې افغانستان د پیسو د سپینولو پر ضد د کمزورې مبارزې په دلیل په تور لیست کې شامل کړي چې دغه کار د جنایتکارو او تروریستي ډلو ملاتړ او یو ګواښ ګڼل کېدای شي. افغانستان، عربستان، پاناما، نایجیریا، ایران، عراق او پاکستان په هغو درویشتو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې د اروپایي ټولنې لخوا په تور لیست کې شامل شوي دي. ویل کیږي چې په دې وروستیو کې د اروپایي ټولنې د کمیسیون لخوا د روان میلادي کال د جنوري په 10مه یو رسمي مکتوب هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته استول شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه پر دغه مسأله اندېښنه ټینګار کوي چې دغه اقدام په افغانستان کې پر سوداګرۍ سوداګرۍ او پانګې اچونې ناوړه اثر پرې باسي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي آزادي راډیو ته وویل
دا د افغانستان اقتصاد او دا په تور لیست کې دلته ونیول شي. د پلفوي په ارتباط باندې زموږ تجارت ډېر مشکل سره مخامخ دی. نور هم هغه ننګونې چې د افغانستان د تجارت پر وړاندې پرتې دي هغه نور اضافه کېږي.
ښاغلی الکوزی د پیسو د سپینولو په برخه کې د حکومت مبارزې ته خوشبینه دی او وایي چې په دې اړه ستونزې سناسه لرې شوي، خو له حکومت غواړي چې د دغې ستونزې هوارۍ ته هڅې وکړي او اروپایي ټولنې ته قناعت ورکړي.